د تصوف د بنیاد په اړه بیلابیل نظرونه دي. ځینې پوهان د تصوف ریښې د انسان له پیدا کېدو او ودې نړۍ ته د راتلو سره سمې نښلوي. بل نظر دا ښیي چې کله د مذهب تصور و نړۍ ته راغلی، نو عرفان یا تصوف هم سم ورسره راغلی، او دا د نړۍ په هر مذهب کې په څه نه څه رنګ کې موجود راغلی دی چې دا ډول د دې لارې بنده خپل خالق وپیژني او هغه ته ځان ورسوي. خو ځینې خلک بیا په دې نظر دي چې کله دین راغلی دی نو تصوف هم سم ورسره راغلی دی، او صوفیانو د اسلام تر سیوري لاندې د خپل خالق عبادت کوي او تل به د هغه په ذکر مشغول و.
الله 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 الله
د اسلامي تصوف په اړه ویل کیږي چې د اسلام د پیغمبر تر مرګ څخه مودا وروسته په دوهمه هجری پیړۍ کې خلافت په ملوکیت واوښتی، نو په ځینو مسلمانانو کې دا نظر پیدا سو چې مسلمانان اوس د دنیا و خواته پام اړوي او غواړي چې مځکی او ملکونه ونیسي، پیسې راټول کړي او د ځان لپاره شتمنۍ ډېرې کړي. نو په دې زمانه کې د مسلمانانو یو ډله را پیدا سو چې د خپل دین له روحیې سره سم یو وختای ته د نږدې کېدو شعوري هڅه پیل کړه. دوی مال او دولت پریښوي او د دنیا له رنگینوي څخه لیرې ولاړل او زاهدانه لارې خپل کړه. دوی د ځان لپاره د آرام یو داسې ګوښه لټول غوښت چې هلته په آرام او سکون سره د خپل خالق عبادت وکړي او هغه ته ځان ورنږدې کړي. همدغه وختونه په اسلام کې د تصوف په لیدو لومړی بنیادونه شته.
سوئے پردہ خوخے بی جاوی زچے سوئے خود نمایا ہمرا رازیوں تتا شمع خلدنے پہ امکان کی زگریان دس وید سوز گدازیوں تتا شمع خلدنے پہ امکان کی زگریان دس وید سوز گدازیوں گنی عرش میں یو قدم پرواز
د تصوف د بنیاد په اړه چې مکله په هندستان کې د پښتو ادبیاتو تاریخ او د تصوف لڅېړونکو خالق رشید څخه وپشتل، نو هغه د تصوف لومړی بنیادونه لویدی سندرو یا سرودونو سره تړي.
د نړۍ په معنویتونو کې لومړنی څه چې د تصوف اساس جوړوي یا لومړنی معنوي ارزښتونه چې د تصوف اساس جوړوي هغه د آریایانو هماغه ویدی سرودونه یا ویدی سندرې دي چې آریایانو را ایجاد کړي دي، او دغه ویدی سرودونه د اوسني افغانستان یا د اوسني هندوکش په جنوبي برخه کې چې اوسني کابل، غزنی، پکتیا، پکتیکا دغه سیمې ورته مخه شوي دي، او د هندي معتبرو ماخذونو له مخې څخه دغه سرودونه په دغه سیمه کې را ایجاد شوي دي. د دې ځای څخه بیا هندوستان ته خواره شوي چې تر اوسه پورې په هندوستان کې دغه معنوي ارزښت لري او خلک یې په خپلو عقایدو کې په درناوي سره یادوي او نماندي. یعنی لومړني تصوفي اساسات له همدغه مذهبي یا ویدي سرودونو یا سندرو سره تړاو لري. د هغه څخه وروسته دغه سلسله بیا وروسته په آریانا کې یا په افغانستان کې د زردشتیزم یا د زردشتی افکار یا د زردشتی مذهب سره هم یو څه تړاو لري، خو ډېرې بارز نمونې چې موږ هغه لکه چې د هند په نیمه وچه کې وینو هلته لږ کمی یا زموږ تر سره په مستنده توګه تر اوسه پورې کمی یا نشته. خو تر ټولو مهم راز یې په دې کې وه چې د ویدي سرودونو سره د زردشتی تصوف منشأ او اساس په یکتا پرستی یا په وحدت او یووالي باندې اساس و، چې بیا هغه طرف دیخوا دغه ارزښت په تصوف کې ډېر مهم دی او راپیل شوی دی. د زردشتیانو څخه هم په دیخوا موږ بیا د بودیزم مذهب، بودیزم تر ډېره حده د تصوف د پیاوړتیا، د تصوفي ارزښتونو د بیانولو، د تصوفي دنیا د ایجاد حتی د تصوفي قوانینو پرامنځته کولو کې ډیر مهم رول ولوباوه، ډیر مهم اساسو دنده ترسره کړه چې دغه مذهب وکولای شول چې دغه ارزښتونه وروسته نورو مذاهبو ته چې د بودیزم څخه وروسته رامنځته کېږي هغو ته ولېږدوي، او هغه څه چې تر اوسه پورې په دغه مذهب کې د دغه مذهب د زهد تقوا یا د دې عملي برخو په ترڅ کې د پاملرنې وړ دي، حتی دغه نورو مذهبونو ته چې وروسته رامنځته شوي دي دلته هم لیدل کېږي. یعنی بودیزم د تصوف د اوسني تصوف دپاره ډېره مهمه سرچشمه یا سرمنچه بلل کېږي. د همدې څخه وروسته په کرشنیتي عشریت کې او وروسته په اسلام کې د یکتاپرستۍ هغه د خپل اوج په دې معنا چې د نورو په تناسب یا د نورو په انډول یې په اسلام کې اصلاحي شکل رامنځته شوی، د یووالي د وحدت او د یکتاپرستۍ اصل پر اساس باندې په خورا ښه شکل سره، یعنی هغه څه چې د یووالي او د وحدت او د یکتاپرستۍ اصل ایجابوي یا په ډېر اصلاح شوي شکل سره اسلامي دورې ته رارسېدلی دی.
تصوف د انسان په ژوند کې په څه نا څه ډول هر وخت پاتې شوی دی. په پېښور کې د پښتو اکاډمۍ پېښور مشر او د پښتو تکړه لیکوال او شاعر پروفیسر ډاکټر راجولي شاه خټک په دې نظر دی چې لکه انسان د نړۍ ته راغلی دی نو تصوف هم سم سره راغلی دی.
چې بنی آدم کله د دنیا ته راغلی دی هغه د ځان یا چې کوم د کائنات ته دته کتری دی او څنګه چې ما اوه چې بیا هغه دا زیار کړی دی چې هم ځان معلوم کې هم کائنات وراز او پرموز او د تخلیق په سبب باندې ځان پوی کې نو د ښکاری خدا سي چې د انسان یا د بنی آدم سره سم راغلی دی. خو بیا هم به موږ دا ووایو چې یو خو اسلامي تصوف ته شاید چې پاره به بیا وروسته خبره وکړو، خو دا تصوف د دنیا په هر مذهب کې پسناسا رنگ کې یا پسناسا شکل کې موجود راغلی دی. دا ځکه په ختمی ډول باندې دا خبره مونږ نشو کولای که مونږ یوازې تصوف واخلو چې د دې مترادف په انګریزي کې میسټیسیزم دی، بیا وروسته د اسلامي تصوف په بنیاد باندې صوفیزم هم ورته ویل شو. نو دا د یهودیانو تصوف شته، د عیسانیانو خپل تصوف ته، د چینیانو خپل تصوف ته، د هندوانو خپل تصوف ته، او دغه سه د مسلمانانو خپل تصوف ته. نو موږ چې دغه ټولو مذهبونو یا دغه ټولو قومونو تاریخ ته ګورو، په زرګونو کاله زوړ تاریخ ته، نو پائے کې وخت په وخت چې کم خلق پیدا شوی دي یا بیا انسټیټیوشنلایز شوی دي دغه تصوف، نو هغه د هر قوم یا د هر ملک یا د هر مذهب د تصوف ځان ته یو تاریخ جوړیږي. نو په دې بنیاد باندې په ختمی ډول دا موږ د تصوف په باب له هنه شو ویلې چې د کله راسه راغله دی. البته د اسلامي تاریخ موږ ته معلوم دی، نو په اسلامي تاریخ کې چې بیا کم سفیان دی، بیا د طریقت خاوندان دی، نو دا غي یو تاریخ شته دی چې څنګه په اسلام کې رواج موند تصوف، او بیا وخت تر وخته سفیان پیدا شو کومږي د حسن بصری نه یا زنین مصری نه یا بیا د جنید بغدادی نه هم شروع کو په دغه لړکه کني دا ویل کېږي چې په اسلام کې هم د حضور صلی الله علیه و علیه وسلم په ژوند مبارک باندې د صحابه یو ډله داسې وا چې هغه نور د دنیا کار کسب خو نه کو، خپل عبادت به کو، ځان ته به ناستو، او دغه تلاش او دغه جستجو دغه لټون د حقیقت تر مرام او منزل رسیدل چې دا وی حضرت ابو هريره انم پدیګه هستل شي زنه دا نور ملګری دا وی په وړاندې داسې نور روایتونه نو نو مونږ دا هم په پریکړی ډول نشو ویلې چې د دغه زینه به روایت وي، خو خلک دغه روایت تړي. بیا چې کله په بغداد کې یا په مصر کې ما د زنون مصری خبره وکړه یا د جنید بغدادی یا د حسن بصری، نو د دغه زینه بیا ابتدا کیږي د اسلامي تصوف. کوم چې هندي تصوف ته یا چینی تصوف ته یا یهودی عیسائی تصوف ته، نو هغه خو بیا ډیر زاړه دي، دا هغه ځانته یو تاریخ دی.
د اسلامي تصوف په اړه بیلابیل پوهان بیلابیل نظرونه لري، خو ډیری پوهان په دې نظر دي چې تصوف د اسلام باطنی اړخ دی او د اسلام سره ټینګ ریښې لري. په لاهور کې د دینی او مذهبي علومو ښوونکي شیخ الحدیث مولانا محمد احمد واصل واستی وایي چې کله دین راغلی دی نو تصوف هم سامر سره راغلی دی.
د تصوف یو معنویت دی، یعنی داسې اخلاق ظاهری او باطنی. په دغه وجه خو ابن خلدون په خپل مقدمه کې وایي چې دا د دین سره سم رایج شوی دی، یعنی چې کله دین راغلی دی نو دغه فن ورسره راغلی دی. البته ظاهرا د تصوف اصطلاح چې کله رایج شوی ده نو د خلکو د تحقیق مطابق د متصوفینو او د مورخینو هغه وایي چې په یو سل یو شپېته هجري کې اول واره یو سړی ابو هاشم هغه ته صوفي ویل شوی دی. خو ترتیب المدارک چې د قاضي عیاض کتاب دی په هغه کې هغه وایي چې امام مالک صاحب هغه د امام ابو حنیفه معاصر دی. هغه وایي چې امام مالک صاحب ته وویل شو چې ځینې خلک په ماجد کې لمانځه بعد چیغې وایي او وجد کوي، نو ده ورته وویل ول دا خلک لونی دي، هغه ولیا دیندار خلک دي. نو وایي امام مالک وخندل. نو معلومه دي د ترتیب المدارک له روایت ده که د امام مالک صاحب په دور کې، یعنی تر یو سل شپېته لمخه ډېر لمخه دغه خلک چې دا وجو تواجد پکې وو، یعنی صوفیه وو موجود وو. اگر که اول وار د تصوف لفظ د صوفي لفظ په یو سل یو شپېته کې استعمال شوی وي.
د ډیریو څېړنو په رڼا کې دا څرګندېږي چې تصوف په قدیمه زمانه کې هم بنیادونه درلوده او په هغه خپل وخت کې په خپل شکل څرګند شوی دی. په پېښور کې د مذهبي ټولنیزو او سیاسي چارو کارپو ډاکټر فاروق احمد خان د تصوف د بنیاد په اړه وایي چې د تصوف بنیاد یوازې یو کس یا شخصیت نه دی شي، بلکې دا له قدیمه زمانه څخه را روان دی.
د دې بنیاد متعلق چې موږ یو بل څه پته نه لګي، یعنی خالص یو بندہ چې دین د دې بنیاد یې کړی، لیکن چې څومره زمانه قدیم چې موږ ته پته لګي چې په هغه زمانه کې هم مختلف بزرګانو زیر پسه او په مختلف مذاهبو کې د خپل نقطه نظر اظهار کړی دی، نو هغه چې موږ ته د وحدت الوجود چې دین د هغه راته په پوره پوره هغه بنیادونه راته زیر پسه ملایي کی. داسې انسان نشي ویلی چې دا د فلاني بندنه شروع شوی دی او د فلاني بندنه دا خبره چې دین په دې طریقې سره مخله راغلی ده، بلکې دا اکراس د بورډ څومره چې مذاهب دي نو په ټولو مذاهبو کې مونږ ته په بعضو بعضو د هغې په بزرګانو کې دا تصوف ملاویږي. نو فرض کړو بنده دې لحاظ سره ورته دي ته د یو جدا فلسفیانه نقطه نظر په حیثیت وګوري، نو شاید چې د تصوف دا نقطه نظر دا د ټولو نه زور فلسفیانه نقطه نظر دی او دې په هر یو مذهب کې د خپل ځان دپاره پیدا کړي دي او دې په فلسفیانه کې هم د ځان دپاره پیروکاران پیدا کړي دي. نو په دې طریقې سره انسان په خاص نقطه باندې ګوته نه شي کوخدی چې د فلانې نقطې نه یا د فلانې شخصیت ته دا خبره راغله. دغه حل په ټولو مذاهبو کې دی او دغه خبره په مسلمانانو بزرګانو کې هم ده چې مسلمانانو بزرګانو کې کې ابن عربي دی او په نور مخصوصو دي، نو په هغه کې داسې بالکل یو خبره داسې نشته چې کنه دنه مخې چا کنه دا تصور نو پېښ کړي. نه، د مخې هم تصور موجود و، لیکن هغه تصور څنګه هغه تصور چې دی نو مونږ نه شو دغه کولی چې کنه د فلانې بندنه کنه دا خبره راغلې وه.
تصوف د اسلام سربیره په نورو ادیانو کې هم په یو یا بل رنګ کې پاتې شوی دی. په کابل کې د تصوف او دینی علومو څېړونکي عبدالباقی هلمن غزنوی په دې نظر دی چې عرفان یا تصوف په عمومي ډول په ټولو سماوي او غیر سماوي ادیانو کې موجود وو.
په عمومي ډول په ټولو ادیانو کې، په سماوي او غیر سماوي ادیانو کې، چې په دې اکلم اوس نړۍ ځفر خلک داسې نظر نه دي چې هغه غیر سماوي ادیانو کې هم یو چې دا شاید سماوي، ځکه چې قرآن عظیم کې دي پنځوس پیغمبران نومونه اخیستل شوي او الله پاک جل جلاله وایي چې ځینې نومونه شته په قرآن کې دي ځینې نشته. او سقه حدیث نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دی چې یو تقریبا یو لکه څلور زره پیغمبران دی. نو په ټولو ادیانو کې عرفان او تصوف موجود وو او د هر پیغمبر تصوف تاریخ دا دی چې قول د پیغمبر شریعت دی، فعل عملی طریقت یا تصوف دی. او دا عرفان او تصوف فقط د شریعت نه جلا کیدون کې شای نه دی. یو سکه ده، یو طرف ته شریعت دی، بل طرف ته طریقت. یو د ظاهری لاره، بل باطنی لاره. چې دغه لار د دې لارې انجام حقیقت دی، او دا عرفان په ټولو ادیانو کې و او وشته دی. خو د اسلام په مقدس دین کې د حضرت سردار عالم صلی الله علیه وسلم د اصحاب صوفه څخه شروع شوی، چې همدې د صوفي او تصوف کلمه بعض محققین او څېړونکي وایي چې د همدې صوفه څخه نیول شوی، یعنې اصحاب صوفه صوفي. د امام اعظم رحمت الله علیه وایي چې نه، دا د صفا د کلمې څخه اخیستل شوی. خو اولین لومړنی کس چې په دې نامه د اسلام په تاریخ کې یاد شوی، په دومه هجري پیړۍ کې ابو هاشم کوفي دی چې د صوفي په معنا یاد شوی دی.
د تصوف بنیاد که د انسان و د دنیا ته د راتک سره سم ایشول سوی وی، یا که د مذهبونو سره یو ځای راټوکېدلی وی، او یا که د اسلام په غیږ کې روزل سوی وی، خو همیشه د انسانیت دوستی او خدای ته د نږدېکت درس ورکړی دی، او له شر او فساد څخه لري د مینې په لار د تلو ترغیب ورکړی دی.
از غمه کرا پخپو کی بد خارشی، از غمه کرا پخپو کی بد خارشی، از غمه کرا پخپو کی بد خارشی، از غمه کرا پخپو کی بد خارشی.